السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماډیګر سالور بجې شوی په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم اوري چې په یو تازه اقدام کې د کابل لبیلا بیلو برخو وسو وطن مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوې دي. دا خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. نور موضوعات به هم په روانه خبرونه کې ووري. خو په پایل کې نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د فاتحې اخیستو د مراسمو په ترڅ کې د الیاس دایی د وژلو په اړه د فاتحې اخیستو مراسم نن کندهار، زابل، غزنی او بادغیس کې هم خبریالانو ترسره کړل او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوې چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. ټاکل شوی نن ارمنستان د نګورنا قرباغ لانجمنی سیمې آذربایجان ته وسپاري. د خبرونو تفصیل. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال د فاتحې د اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبریالانو هم د ښاغلي دایي فاتحه واخیسته او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. خبریالانو دا حمله د رسنیو پر ټولې کورنۍ حمله وبلله چې د دوی په وینا هدف یې د ټولنې د غږ غلي کول دي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویر وویل چې له څو ورځو تیریدو وروسته هم حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
زموږ خوا په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بېوسي چې موږ په مخکې هم ښکاره کړې وه متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د قضیې هیڅ معلومات د مطبوعاتو سره نه دي شریک شوي.
خبریالانو په دې هیواد کې د خبریالانو د وژلو د دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړه او له حکومت په تېره بیا له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د دوی امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی تېره پنجشنبه په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. پر الیاس دایی د شوې چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی خو طالبانو ویلي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواښاد دایی د فاتحې مراسم ترسره شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوې چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي افغانستان چې په خپله د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی، هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد دغه راز رسنیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې ویلي چې ښه به دا وایي چې دا ډول مسایل کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې چې روانونه یې کوي مطرح شوی وای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزو بریدونو کې د ننګرهار د یو قومي مشر ملک افریدون خان مومن د لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی جنرال بابر افتخار هغه ادعا چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یو خبري کانفرانس کې کړي ردوي او هغه بې اساسه بولي. په خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی وګمارل شي تر څو د افغانستان په خاوره کې د بریدونو او د ترهګرۍ د عاملانو او د پاکستان د اداو په اړه جدي څېړنې وکړي تر څو حقایق روښانه شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې ارمنستان د سولې د هغه تړون له مخې چې د ناګورنه قرباغ پر سر د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکه کېښود نن آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د سپارلو بهیر پیل کړي. د آذربایجان د چلبجار د سیمې اوسیدونکو چې له لسیزو راهیسې پرې ارمن ټبرې واکمن ول خپل کورونه پرېښودل. د ازادي راډیو د ارمني څانګې د راپور له مخې یو شمېر اوسیدونکو مخکې له دې چې له خپلو کورونو ووځي هغو ته اورونه ورته کړل. تر 1990 لسیزې مخکې د چلبجار د ډیری اوسیدونکو آذریان ول چې پر سیمې د ارمن ټبرو د واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته یې ډیر له دې سیمې وشړل شول. مخکې له دې چې دا سیمه رسمن آذربایجان ته وسپارل شي، اوسیدونکو یې د وروستي ځل لپاره د دادیونګ په سومه کې مذهبي مراسم ترسره کړل. دې سومه ته نږدې د روسیې ولسمشر پرون شنبه په پوستو کې ځای پر ځای شوی و. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف څخه وغوښتل چې د ناګورنه قرهباغ په هغو سیمو کې چې رسما آذربایجان ته سپارل کېږي د عیسویانو عبادت ځایونه خوندي کړي. د خبره شوې خبر پاڼې له مخې الیف ژمنه کړې چې دغه مذهبي ځایونه به خوندي کړي. د آذربایجان اکثریت وګړي مسلمانان دي. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پو مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشرۍ په لومړۍ ځلې انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و، خو 50+1 رایې چې د ولسمشرۍ لپاره اړینې دي نوې ګټلې. مولداویا چې شاوخوا 3.5 میلیون نفوس لري او د اروپا د بېوزلو هیوادونو له جملې یو دی، وګړي سره ډیر وشل شوی دی. یو برخه له روسیې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړ کوي او بل هم غواړي چې هیواد اروپایي ټولنې ته ډیر ورنږدې شي. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په نوم فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغې چې د روان کال د پسرلي په پای کې یو ازمیښتي ماموریت کامیاب شو، هیله من دی چې له دې وروسته به د دا ډول فضایي ماموریتونو لړۍ دوام وکړي. په دغه فضایي بیړۍ کې 3 امریکایي او یو جاپاني فضانوردان فضا ته استول کیږي. د دوی بیړۍ به نن یکشنبې په سیمه ییز وخت د ماښام شاوخوا 9:30 بجې د فلوریدا د کینیډي له فضایي ار ډي والوزي. دغه څلور فضانوردان به په دغه فضایي اډه کې د شپږو میاشتو لپاره وخت تیر کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه میرمن کارن پینس به په دغه فضایي اډه کې د مراسمو دوه ګډونوال وي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. یو تخنیکي ستونزه وه په دې هیله چې زموږ تېروتنې ومنئ.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه او د غشان د سیمي په هیوادونو کې په میډیم 2.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې اوري چې په کابل کې د بیلابیلو برخو 100 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. کورنۍ چار وزارت وایي په دې کسانو کې 50 تنه د هدفي وژنو په تور نیولې دي.
اقدامات ترسره شوي دي. هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنو ترګریز فعالیتونو په برخه کې.
د کندهار په ګډون د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس د عيد فاتحي مراسم روان دي. په دې اړه به راپورونه ولرو. نن د نومبر 15 د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې ترافیکي پیښو له امله پکې په کلنی ډول سلګونه کسان مړه کیږي.
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقربه پورې زموږ د مرکز او د ولایت موږ ته راپورونه کوي. دا
دا به هم وره چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو یو ور بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په پښتون میشتو سیمو کې د هدفي وژنو په ګډون د پښتنو په وړاندې زور زیاتې پاتې ورسوي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. په یو تازه اقدام کې د کابل لبیلابیلو برخو 100 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوي. د خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه کې کړی. دا خو یو شمیر کارپوهان دا د عام وګړو تیرستل ګڼي وای دا د کابل ښار په امنیت کې کوم بدلون نشي راوستلای. تفصیل د ناجیه صاحبای په ریپورت کې.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د 100 مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکوي. خغلی صالح جرمی شبکو ته هم ګواښ کوي چې د نه تسلیمېدو په صورت کې به له جدي چلند سره مخ شي. امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ټولو ولایتونو کې د مجرمینو د نیولو لپاره نوملړ جوړ شوی او ډېر ژر به اقدام وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح که څه هم د دغو مجرمینو د جرمونو نوعیت نه دی مشخص کړی، خو ویلي چې د 3600 مجرمینو له ډلې چې په دې وروستیو کې پیژندنه شوې وه 200 کسان نیول شوي او پاتې نورو پسې عملیات روان دي. ښاغلی سالی دا هم ویلي هغه مجرمین چې پټ شوي فکر کوي د سهار د 6:30 بجو غونډې لنډمهالې دي او دوی به بیرته خپلې کړنې پیل کړي، خو په خبره یې دوی تېروتنه کوي او باید تسلیم شي. د نوموړي په خبره تسلیم شوي باید پښیماني وښیي او که د حق العبد دعوه پرې نه وه ښیي وبخل شي. افغان ولسمشر په کابل کې د جنایي جرمونو په ډېرېدو سره څه موده مخکې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمینې د امنیتي پیښو د ارزولو دنده وسپارله، چې ښاغلي صالح له هغې ورځې وروسته هر سهار 6:00 د کابل له امنیتي مسؤلینو سره چې شمیر یې لسګونو ته رسیږي غونډې کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا وایي په نیول شویو کې 50 تنه هغه کسان دي چې په هدفي وژنو کې لاس درلود.
سپکې ماینونه اوس یو تعدید دی چې تروریستان یا د ترهګریز فعالیتونو له لارې هغوی غواړي چې د مدني لحاظ نه د خلک په سر باندې فشار راولي تر څو د خلک او حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد کړي. چې په دې برخه کې هم اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنې او ترهګریز فعالیتونو په برخه کې په دغه وروستۍ اونیو کې چې هغوی په کابل کې او د کابل په همجوار ولایات کې توریستي یا ترهګریز فعالیتونه درلودل.
ښاغلی آریان نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم ونیول شي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په وروستیو دوو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تیره پنجشنبه په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لښکرګاه کې د په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کورنیو چارو وزارت وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې د نوموتو شخصیتونو، خبریالانو او مدني فعالانو په نښه کولو سره د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو اورېدونکو، وام اورېدل چې په تازه اقدام کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا د کابل له بېلابېلو برخو څخه 200 تنه مجرمین نیول شوي چې یوازې 50 تنه پکې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت د ویان په وینا باندې په هدفي وژنو کې لاس درلود. لکه پراپور کې مو چې واورېدل وروستۍ پیښه په هلمند کې د نخلول شوي ماین له امله رامنځته شوه چې په تراچ کې د پسیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ووژل شو. پیښه تیر پنج شنبه په ورځ باندې رامنځته شوې وه. لا هم په بېلابېلو ولایتونو کې د ښاغلي الیاس دایی د فاتحې مراسم روان دي. که پایل له کندهار وکړو، د کندهار خبریالان نن د دایی د فاتحې د مراسمو دپاره راټول شوي وو او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د نوموړي د وژل کېدو د قضیې په اړه باید بې تفاوته پاتې نه شي. صادق رښتینی په دې اړه راپور راستولی.
د کندهار خبریالان د خپل وژل شوي همسلکه الیاس دایی فاتحه اخلي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویربایی له څو ورځو تیرېدو سره سره حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
په تیرو څو ورځو کې زموږ د متفارته کورنۍ ډېر خواخوږي، ډېر مهربانه او ډېر تکړه، د سیمې په درد ډېر دردمند ملګری شهید الیاس دایی د لاسه ورکړي. زموږ خوا په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بې وسي چې موږ ته مخکې هم ښکاره کړې وه، متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د دغې قضیې هېڅ معلومات متبادل سره نه دي شریک شوي.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل احمد لودین حکومت تورن کړ چې د دایی د وژل کېدو د پیښې د غندنې پرته نور څه نه دي کړي.
تر اوسه پورې له غندنې پرته موږ ته د دایی د قضیې په اړه هیڅ معلومات نه دي راکول شوي.
مطبوعاتیان بې طرفه دي، رسنۍ بې طرفه دي، ژورنالیزم بې طرفه دی. پر مطبوعاتیانو باندې برید یوازې او یوازې د خلکو پر ژغ باندې برید. تاسو ګورئ رسنۍ بل څه وظیفه لري. رسنۍ خو نه دلته د طالب رول اجرا کړی دی، رسنۍ خو دلته نه د حکومت رول اجرا کړی دی. یوازې او یوازې د هغه خوار ولس، د هغه خوار مظلوم ژغ پورته کړی دی. هغه د ژورنالیزم د اصولو په رڼا کې چې هغه د مشکلاتو سره مخ دي، هغوی جنګ جګړو بې ځایه کړي دي، هغوی بې وزلي ځپي.
په کندهار کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمی غیرت ملوی سره د دې چې ولایتي ادارې د دایي د تهدید په اړه معلومات درلودل خو د هغه د ساتنې لپاره هیڅ راز مرسته ونه کړه.
یو اداره، یو نظام، یو حکومت چې د یوه فرد چې د ولایت مقام په یو کیلومتري کې کوري د هغه د مرګ له تهدید خبر وي، په دې خبر وي چې هغه وژل کیږي، هغه تروریژ او د هغه په اړه هیڅ اقدام نه کوي، دا د یوه حکومت، د یوه نظام د بې کفایتۍ وروستی حد دی. او بدبختانه او متاسفانه زموږ نظام دا حالت لرلی دی که دوی واقعیا د خبریالانو غم اخیست وای، د خبریالانو د ژوند او د مرګ خبر ورسره وای، او د خبریالانو ژوند یې ساتلی سوی دوی باید اقدام کړی وای. د دې ترڅنګ کېدلی سوی چې شهید دایې له لشکرګاهی له هلمند ایستلی وای.
غیرت مزیاتوي چې خبریالان په بې طرفه توګه کار کوي او د خلکو د ږغ پورته کولو یوازینی ادرس دی چې د ساتنې لپاره باید د جګړې ښکېل اړخونه هلې ځلې وکړي.
که په همدغه کندهار ښار کې خبریالان نه وای، دلته به فساد اوج ته رسېدلی وای، دلته به بار اوشان په ګنډول کېدلی. همدغه خبري اعلان چې د هر برخه کې کومک کړی دی، د خلکو ژغې پورته کړی دی او د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی. متاسفانه دغه سپیشلی مسلک سره سره چې دوی ورته ژمن دي او په دغه سپیشلی مسلک کې کار کوي بیا هم دی وژل کیږي.
پرې لحاظ دی د سوي چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر محمد اشرف غني ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقه چیرنی سپارښتنه کړې.
و موریدل چې د کندهار خبریالانو له حکومت غوښتي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. له کندهار د غزنی په لور، په غزنی کې هم نن د بیلابیلو رسنیو سیمه ییز خبریالان راټول شوي وو او د الیاس دایی د وژنې په تړاو په ویرغونډه کې برخه اخیستې. د غونډې ګډونوالو ویلي دي چې الیاس دایی یو زړور خبریالو هڅه کوله چې له هلمند د جګړو ځپلو خلکو غږ تر چارواکو نړیوالو ورسوي. په دې اړه نور حال حبیب الرحمن تاثیر راکوي.
په غزنی کې د خبریالي الیاس تایی ویرغونډه جوړه سوه. دا غونډه پیل د خدای بخښلی الیاس تایی روح ته د ثواب په مخه د قران کریم په ختم وسو.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم.
په غونډه کې ځینو خبریالانو د الیاس تایی د بیلوري خبریالۍ یا وژل کېدو په اړه خبرې وکړې. په جوړه سوې غونډه کې خبریالانو وویل حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د غزنی دفتر مشر رحمت الله نیکزاد وویل الیاس دایی یو زړور خبریال وو او هڅه یې کوله چې د هلمند د جګړو ځپلو خلکو ژغ د چارواکو او نړیوالو تر غوږونو ورسوي، خو له بده مرغه چې ځان یې تر خلکو قربان کړ. نیکزاد زیاته کړه خبریال بې لوري وي او باید د هغه کار ته درناوی وسي.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال ته مو د فاتحي مراسم نیولی و. موږ په جګړو کې له ښکېل خواو څخه غواړو چې خبریالان تر برید لاندې ونه نیسي. په ټولنه کې یوازې خبریالان دي چې د خلکو ژغ ته پوشش ورکوي.
نیکزاد وړاندې وویل خبریالان بې لوري دي. موږ په دې هیله یو چې خبریالان ونه ګواښل سي، ونه وژل سي. دا غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې افغان دولت ته خبریالانو په خوندیتوب کې پړ وباله. د محمد الیاس دایی په اړه دغه جوړه سوې غونډه کې په دغه ولایت کې د ډیری بهرنیو او کورنیو رسنیو له استازو، کارکوونکو او خبریالانو پرته هیڅ چارواکي برخه نه واخیستې. غونډه د الیاس دایی روح ته د بخښنې د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده.
الیه راجعون وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.
د ملګر ازادي راډیو ناوري اخوا د وژل شوی خبریال الیاس دایی مور وایي د زوی پر وژنې ټول افغانستان خوابدی دی. د خغل الیاس دایی ټپی شوی ورور د تیرې پنج شنبې د ورځې د چاودنې کیسه کوي چې په نتیجه کې خغل دایی وژل شو.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی مور وایي دایی په ډیره زړورتیا خپل دنده ترسره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابدی دي.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابدی دي. بس دا زموږ سره غم شریکې کړې. زما زوی دغسې زوی مې و، دغسې مو روزلی و، دغسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی ژړلم، خوندو بیا ژړل. ما برا دغه کړې ما زویه، ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله را څخه واخیستی.
د تیرې پنځشنبې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنې کې په خپله دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وایي لا هم د مشر ورور یاد یې ځوروي. محمدي د چاودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دایي سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور په سماسې ګرځېدلي وو او بالا ټک سو. چې ټک سو ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې، ده به زه کله په چپلاخه ولم کله به ما دی په چپلاخه وي. دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې. برای مشتل مال ولی خدا څنګه چې پلاخ وچ تازه وولم.
در وشاد دایی مور وی د دیویلوی کورونی د سبان دی دیر شغړو سرپرستی کولا.
دایی مور ټولو تر روزی برابر ول دیر سلویش نه پر په ټولو ی درسونه ویلې دی په وړونو په خوندو. دای بل دایی نه پیدا کیږ وړونه وای وای دایی مور پلارو خوریانې وایي وای دا یې زموږ پلار و. خورجېګان وایي دلته درسونه ول وایي زموږ پلار و. دایي
د محمد الیاس دایي پرویر د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هېوادونو کې غونډې هم سوي دي. پېژندل سوي سندرغاړي هارون بچا هم یوه ویرنه د دایي په یاد خپره کړې ده. آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د روان لمریز کال له پایله تر دا مهاله په ټرافیکي پیښو کې 602 شپېته کسان مړه شوي دي. د ټرافیکو لوی ریاست وایي دغه پیښو اصلي لاملونه د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ټرافیکي قوانینو نه مراتول دي. عام افغانان د ټرافیکي پیښو له زیاتېدو اندېښمن دي. نن یکشنبه د نومبر میاشتې 15 نېټه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه خاطر پردیس راپور چمتو کړی.
شاه سوار هغه څوک چې دوه ورځې وړاندې د کابل جلال آباد په لویه لاره موټر جنګولی دی. د یوې ډیر نه دی ټپي شوی خو ملا او پښې یې دردېدلې دي. د هغه په خبره د کابل جلال آباد لارې موټر چلوونکي اصلا احتیاط نه کوي، موټر ډیر تیز چلوي، نو ځکه ټرافیکي پیښې په دغه لاره کې ډېرې رامنځته کیږي.
مونږ د جلال آباد نه راتلو او یو بکسه موټر کې مونږ او یو د تیلو پمپ د میاپر په سر کې او د تیلو پمپ نه 2000 راووته او مونږ د ټیلر نه کراس کوو مخې کې دوه خپل فول سپیډ کې او هغه سپیډ کې وا او بس سره مخ په مخ شو. بس او ګراز وو خور بس بیخی په ځان باندې به پوی نشو. بس اوس مې د املار ډیر سخت درد کې او د خپل مې ډیر سخت درد په
لودي سره جوخت. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب الله تریکی یادول به بيځای نه و چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کابل جلال آباد په سړک خو ښار ته څیرمه په یو ټرافیکي پیښ کې ټپي او له سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. په افغانستان کې د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي له 200 واوښتې ده. د افغانستان د ټرافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له زرو زیاتې ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقربه پورې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور راکړی دی. د فوت حادثې 619 دي او د مجرورت حادثې 3000 نوي دي او خساره مالي نه حادثې لرو چې جمع 1140 حادثې کېږي. په دې حادثاتو کې 3600 نفر خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي او 250 ښځې دي او 290 اطفال دي چې جمع موږ 2200 نفر په دې کې تلفات لرو.
ښاغلی بختیار وایي د سکل د اتو میاشتو شمېر له تیر کال سره ډېر کم زیات زیاتوالی ښیي. د ټرافیکو د لوی ریاست د معلوماتو له مخې ډېرې ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کېږي. په تېره بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لویه لاره په تېرو څو کلونو کې په څو ځلې د مسافر وړونکو موټر د جنګېدو شاهده وه چې ګڼ شمېر مسافر پکې ووژل شوه او آن د یادو مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشوه. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار یو شمېر نورو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو شمېر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمېر عام افغانان به دغه حالت د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نورو ولایتونو ته سفر نشي کولای. اقبال او مهرالدین:
وروره، حادثات دومره زیات دي که چېرته د کابل د ښار نه لږ داسې اطرافو طرف له اوسو، دا د کابل لوګر سړک شو، د کابل کندهار سړک شو، قصابخانې دي، حادثات نه دي، قصابخانې دي. روزانه په سلهونو موټرو ټکرې کوي. دا د څه ډېری بې غوري ده.
څومره خلکو چې لیسنس یې اخیستې دي غیر قانوني اخیستې دي، ځکه چې هلته ځي او د 2000 او 3000 روپو په مقابل کې لیسنس اخلي، نو په دې خاطر باندې دغه حادثات نه کېږي. خو د لینی ګاډو حادثات ډېر زیات دي.
د یادونه ده چې تر ټولو تازه ترافیکي پیښې کې چې تېره ورځ په پنجشیر ولایت کې وشوه، دغه ولایت د ایمرجنسي روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر سیند ته ولوېد چې د مسؤلینو په خبره 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. نن یکشنبه د نومبر 15 نېټه د ترافیکي پیښو د قربانیانو د یاد نړیوالې ورځ سره برابره ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له جګړې وروسته ډېری قربانۍ له افغانانو ترافیکي پیښې اخلي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته په استول شوي معلومات کې پر روان مریض کال کې 10145 ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې 15190 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 300 نور مړه شوي دي، چې دغه شمېر بیا د افغانستان د ترافیکو لوی ریاست سره توپیر لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړیله حالاتو خبر شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره مؤثره اقدامات وکړي. پښتین دا خبرې نن په میرانشاه کې د غورزنګ یوې جلسې ته په وینا کې وکړې. دې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي وو. پامیر ساحل نور تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15 جلسې ته د غورزنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولس ته د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج له لارې د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلعه کې 18 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین وویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کمی چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دې وکړي، پر امنیتي پوستو دې خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان دې عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دې بندي کړي او په قبایلو کې دې د ترهګرۍ او نامنۍ په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي ټروث اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایزې دي او وار له مخې د ځنو پر پوره کولو له شاوخوا 2 کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپلې قبیلوي شخړې پرېږدي او د ځمکو لانجو پر سر دی د یو بل پر خلاف نه درېږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همداراز زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دې ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دې له تعلیمه نه بې برخې کوي. د میرانشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنۍ بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار وسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. دوړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دا وړ د جلسې پر ګډونوالو غږ وکړ چې لادمې تشدد کار واخلي او ویل چې پښتانه باید تر راتلونکو 1500 کلونو بیا ونه جنګیږي او نه د بل چا د جګړې برخه شي. په میرامشاه کې د پاکستان مارکیټ مخې ته د فوټبال په لوبغالي کې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي ول. د جلسې د امنیت او نظم لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ رضاکاران درېدلي ول او بهر په لارو او سړکونو